شپږ بجې دي د ازادي رادیو روانه مازیګرنۍ خبری مجلې کې زه فریده هورسیفی له خپل همکارانو سره تاسو ته خراغلاست ویم. اوري چې لا هم له پاکستانه د افغانستان د پوهنې د وزارت په ملیونونو جلده کتابونه ورته ندي رسیدلي او د مسلې د معرف د وزارت د چارواکو اندېښنه راپارولې ده. د افغانستان د مرکزي احصایې اداره د دې هیواد د ملي بودیجې پر کسر اندېښنه ښودلې ده، وایي چې دغه کسر ډېر زیات دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جناقه الکوزه په روانه خبری مجلې کې د نن ورځې مهم خبرونه راوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو ورته د باګرام زندان د سپارلو چارو چټکې کړي. ایساف وایي د حقانی شبکې مربوط د چاودیدونکو موادو یو کارپوی نیولی، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی ته د امریکایي عسکرو لخوا د باګرام زندان د سپارلو چاره چټکې شوې او په ټاکلي وخت به دا زندان افغانانو ته وسپارل شي. دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویل د باګرام زندان څخه تر اوسه 2353 بندیان افغانانو ته سپارل شوي دي. دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال د سومبلې د میاشتې تر 19 نیټې پورې به له دې زندان څخه ټول 3020 بندیان د افغانستان دولت ته وسپارل شي. دفاع وزارت زیاتوي یوې ځانګړې کمیټې په باګرام زندان کې د بندیانو څخه باندې 2200 څېړلي او 1300 یې عدلي او قضایي تعقیب ته سپارل شوي دي. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي نن د حقانی شبکې مربوط د چاودیدونکو شیانو یو کارپوه نیولی دی. ایساف په یوې خبرپاڼه کې ویلي دې کس په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د ایښودونکو ماینونو په جوړولو کې لاس درلود. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هرات کې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال نیولی. د ملي امنیت ریاست وایي ملا عبدالله په یادې ولسوالۍ کې د یوې 10 کسیزې ډلې مشري کوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت خوګانی ولسوالۍ په کوز بهار سیمه کې نن سهار د سړک د غاړې ښخ شوي ماین د چاودنې له امله څلور ولسي خلک مړه او دوه ټپیان شوي دي. د خوګانی ولسوال سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې ښایي د ماین هدف بعد د موټر و. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي تېره شپه په سرخود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات شوي چې د وسلوالو مخالفانو په متقابلو ډزو کې د سیمې یو کوچنی مړه او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. او د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې په یو 13 کلن هلک د جنسي تیری په اړه څېړنې کوي. د چمتال ولسوالۍ د امنیت قمندان علي مرجان وردګ ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل سیمه ته یو تحقیقاتي هیئت استولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن دوی بمی چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. یوه چاودنه د ورکزو ایجنسۍ د سپینټل په کلي کې د طالبانو ضد قومندان مولانا نبی له کلا بهر وشوه چې له امله یې 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. ټپیان د هنګو خرګوټي روغتون ته انتقال شوي دي. دغه راز په بر دیر کې هم نن په یو موټر باندې بمی حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان شول. د پولیسو سیمه ایز چارواکي نورالاسلام وایي موټر چلوونکی او دوه تنه سپرلۍ د چاودنې په ځای کې مړه شول او د دریو ښځو په ګډون وطن ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د مولانا فضل الله د ډلې وسلوال په بر دیر کې په امنیتي ځواکونو او ملکي هدفونو حملې کوي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو د بلوچستان ایالت د ساحلي ښار په ګوادر ناحیې کې په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې، شپږ عسکر یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. سیمه ایز چارواکي وایي حمله کوونکي په موټرسایکلونو کې تښتېدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د هغو فعالانو جرات وستایل چې په اسلامي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ لپاره جنګیږي. جمهور رئیس اوباما وویل د سکل روژه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې یوه خاصه معنا لري. د دې سیمو خلک په جرات سره ډیموکراسۍ او د خپل برخلیک ټاکلو ته ورسېدل او نور الله هم د خپلو اساسي حقونو د ترلاسه کولو په مقصد مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن ویل د سوریې چارواکي د ملکیانو د ساتنې په کار کې په ښکاره ناکامه دي او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سوریې د شخړې د بندولو لپاره دې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بالکان ته د یوې اونۍ سفر په لړ کې نن د کروشیا په بریونی ټاپو کې د خبرو پر مهال وویل د سوریې حکومت باید په هیواد کې وژنې او د خلکو پر ضد د درندو وسلو استعمال بند کړي. بان کی مون دغه راز د سوریې په مشرۍ د سیاسي انتقال او ډیالوګ لپاره د چټک حرکت غږ وکړ او زیاته کړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د یوې متحدې لارې د رامنځته کېدو لپاره خپلې هلې ځلې دوه برابره کړي. د ویل د سوریې د حالاتو د ارزونې لپاره به د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د عملیاتو مرستیال هاروي لاتسوس سیمې ته واستوي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د کولارادو ایالت د ارورا خارګوټي اوسیدونکو ته چې د سینما په ډزو کې لکتر لګه 12 کسان وژل شوي د عدالت ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما په اونیزی راډیو وینا کې ویل فدرالي حکومت هر لازم عمل ته چمتو دی ترڅو د دغه وحشیانه جرم مسؤل کس عدالت ته ودروي. د ارورا په پیښه کې 85 کسان ټپیان شوي دي. 40 کلن جیمز هولمز د جرم په ارتباط نیول شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبری مجله کې اوري چې لا هم له پاکستانه د افغانستان د پوهنې د وزارت په ملیونونو جلد کتابونه ورته نه دی رسیدلي. د افغانستان د معارف د وزارت چارواکي په دې اړه اندېښنه لري.
پلان مو برهم شول او مونږ ونه شو کولای چې تاسو کال په دورسم ټولګیو د نوي نصاب کتابونه شاګردانو ته توزیع.
د افغانستان د دفاع وزارت تمل لري چې بریتانیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو کار پیل کاندي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د سوریې چارواکي د ملکی خلکو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې چې پاکستان د ناتو ځواکونو پر مخ خپل اکمالاتي لاره پرانیستې ده، خو لا هم د افغانستان د پوهنې وزارت په ملیونونو جلد کتابونه افغانستان ته نه دي رسیدلي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دا کتابونه اته میاشتې وړاندې هله د پاکستان لخوا په کراچي بندر کې بند شول چې پاکستان په افغانستان کې پر میشتو ناتو ځواکونو د اکمالاتو لار وتړله. چارواکي وایي د شاوخوا درې اونۍ راهیسې د ناټو د اکمالاتو لارې بیرته پرانیستل شوې، خو د ځینو ستونزو له امله د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړي چې افغانستان ته د افغان زده کوونکو کتابونه ورسول شي. زکی غیاسی نذیر په دې اړه ریپورت برابر کړي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې په میاشتو میاشتو د کتابونو د بندیدو له امله د تعلیمي کال لپاره نیول شوي پلانونه خراب شوي دي. د دې وزارت ویاند امان الله ایمان د شنبه په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته ویل دغه کتابونه چې د لیسې د دورې لپاره چاپ شوي او شمېر یې 4.5 میلیون جلد کتابه کېږي، د دوی پر تعلیمي نصاب منفي اغېز کړی دی. شغله ایمان وایي چې دا کتابونه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په مرسته په دوبۍ کې چاپ شوي وو.
زمونږ څنګه دا و چې یو خې زمونږ تعلیمي پلان چې د کال په پیل کې کوم تصمیم مو نیولې و د نوي نصاب د توزیع په اړه باندې هغه پلان مو برهم شول او مونږ ونه شو کولای چې سږ کال د دورسم ټولګیو د نوي نصاب کتابونه شاګردانو ته توزیع کړو. په شاګردانو کې عملا دغه استراب رمان سکلو شي. آیا مونږ دغه نوې نصاب ونه لوسو؟ د کانکور سوالونه به مونږ ته د نوي نصاب نه جوړ دی. واقعا یو څه زده مونږ دوی ته اجالتن ډاډ ورکړو چې د کانکور په ازموینه کې به سوالونه دوی ته د پخوانی کتابونه او د پخوانی نصاب نه راځي.
د ښاغلي ایمان په وینا کې څه هم دغه کتابونه په خیبر ایجنسی کې د ناټو په هوایي بریډ کې د 4 پاکستانی پوځیانو د وژلو د غبرګون په پلمه د ناټو لایک مالاتو سره یو ځای درول شوی وو، خو له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د ناټو اکمالات کیږي، آماده کتابونه لا هم نه دي خلاص شوي. نوموړی وایي د نوي تعلیمي نصاب کتابونه چې په سړو سیمو کې له تدریس څخه پاتې شول، دوی په پام کې لري چې دا کتابونه د هیواد په ګرمو سیمو کې چې تعلیمي کال وروسته پیلېږي تدریس کړي. ښاغلی ایمان ویل پاکستان له خپل ژمنې سره سم اجازه ورکړي چې دغه کتابونه افغانستان ته یوړل شي، خو د لیږدونکو شرکت لخوا یو شمېر اداري ستونزې د دې سبب شوي چې تر اوسه افغانستان ته ونه رسیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت تمل لري چې بریتانیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو کار پیل کړي. د دې اکاډمۍ د جوړېدو موافقه لیک د تیرې پنځشنبې په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ لاسلیک شو. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اکاډمۍ د کابل د قرغې په سیمه کې جوړیږي او شاوخوا 300 بهرني استادان به پکې افسران روزي. جمیلې ظریف د موافقه لیک او د پوځي اکاډمۍ په اړه نور جزئیات په یو راپور کې راټول کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بریتانیا په مرسته په نوې جوړیدونکې پوځي اکاډمۍ کې به د ملي اردو افسرانو ته د انجینیری، توپچی، پیاده، مخابره، زری او کشف برخو کې روزنه ورکړل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې اکاډمۍ جوړول یو ګټور ګام وباله او ویل چې په دې اکاډمۍ کې به د ملي اردو ځواکونه په مسلکي توګه وروزل شي.
د دې ډیپلوم به ډېر په لوړه سطحه باندې وي. دا به یو علمي سند وي چې دوی ته ورکول کیږي. دا به د زمونږ د نظامي ملي اکاډمۍ تر څنګ یو بل اکاډمۍ وي په افغانستان کې چې زمونږ د ملي اردو لپاره به مسلکي روزل شوي افسران روزي.
د دې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو په اړه د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د بریتانیا صدر اعظم ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې په متن کې بریتانیا ژمنه کړې چې د خپل هوایي ځواک او د همکارو هیوادونو یو شمېر پوځي پرسونل په پوځي اکاډمۍ کې د خپل افسرانو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره وګماري. د موافقه لیک له مخې د دې پرسونل شمېر او نور شرایط د دواړو خواوو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې ښایي له 200 تر 300 بهرني روزونکي په دې اکاډمۍ کې په روزنه بوخت شي. ښاغلي موسازی د موافقه لیک د نورو جزئیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشر حامد کرزی د برتانیې د صدر اعظم سره د افغانستان او برتانیې ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند امضا کاوه. د برتانیې هیواد په همدې سند کې دا ژمنه وکړه چې د نورو مرستو تر څنګ به د افغانستان د ملي اردو دپاره د افسرانو یو اکاډمۍ کابل کې جوړوي. د قرغې په سیمه کې یو شمېر برتانیوي مسلکي نظامي استادان به په قرغه کې په دې اکاډمۍ کې ځای پر ځای کوي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې باید په دې اکاډمۍ کې د زده کوونکو په نیولو کې له پوره دقت نه کار واخیستل شي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د قانون وزارت د امریکا د جیولوژیکي ادارې لخوا په افغانستان کې د قانونو په اړه د نوې سروې د ترسره کیدو هرکلی کړی او وایي د سروې په هیواد کې د قانونو د دقیق تشخیص لپاره یو مهم بلګام دی. لږ وروسته په روانې خبري مجلې کې په دې اړه تفصیل اوري. خو اوس دا چې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره د هیواد د ملي بودیجې پر کسر اندېښنه ښودلې ده، وایي چې دغه کسر ډیر زیات دی. د ادارې په یو کلنی راپور کې ویلي چې که څه هم افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، خو د ملي بودیجې د کسر د لمنځه وړلو لپاره بنسټیز کارونه نه دي شوي. د احصایې مرکزي اداره وایي دغه کسر شاوخوا 70% دی چې د لمنځه وړلو لپاره یې باید د دې هیواد د صادراتو پر ډېرېدلو ډیر تمرکز وشي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت چارواکي په ملي بودیجې کې دغه کسر منی، خو وایي هڅه کوي چې تر 2015 میلادي کال پورې دا کسر له منځه ولاړ شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د مرکزی احصایې اداره خبرداري ورکوي که حکومت د ملي بودیجې د کسر کمولو لپاره جدي کار ونه کړي، نو د تیرو لس کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کېدای سي. د مرکزی احصایې د ادارې مرستیال پوهان ملحاسب الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د هیواد په ملي بودیجې کې لا هم شاوخوا 70% کسر موجود دی چې باید پالیسي جوړونکي ادارې ورته پام وکړي. ښاغلی موحد په دې اړه وویل:
1,015,090 میلیون افغانی دا کسر لري بودجه د افغانستان. دا ډیر لوی کسر دی. اوید د افغانستان د نړیواله وزاره شپږ سو د شپږ میلیون افغانی، خو مصارف دی 215,216 میلیون افغانی. دا ډیر خطرناک شوی دی. پولیس زان نه ته توجه کی چې دا کومکونه چې قطسی دا وزه د افغانستان څنګه ووشي. دا تقریبا 80% کسر د بودجه د کوم ځای نه تمویل شي. دا څنګه شي؟ خو با چې دا حکومت هم سقوط وکي، دولت هم سقوط وکي، ټول د افغانستان
د بودیجې کسر د یو هیواد د مجموعي بودیجې او د هغه هیواد د کورنۍ عوایدو ترمنځ توپیر ته وایي. دا مهال د افغانستان د دولت عواید له لګښتونو څخه 70% کم دي. د مرکزی احصایې اداره هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو مسایلو په اړه څیړنې کوي او بیا د یو کلنی راپور په ډول حکومت او خلکو ته وړاندې کوي. پوهان مل موحد د کلنی راپور له مخې وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر هم لوړ شوی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده. د افغانستان د کانونو وزارت د امریکا د جیولوژیکي ادارې لخوا په افغانستان کې د کانونو په اړه د نوې سروې د ترسره کیدو هرکلی کړی دی. د امریکا د جیولوژي د سروې اداره وایي د افغانستان د خاورې 70% ساحه یې سروې کړې ده او په 24 سیمو کې بیلابیل کانونه تثبیت کړي دي. د قانونو د وزارت د ویان جواد عمری ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغانستان په خو هم د همدې ادارې د سروې لمخې خپل یو شمیر قانونه تشخیص او د طلبي ته وړاندې کړي وو. دا په نړۍ کې د طبي منابعو د موندنې لپاره لمړنۍ سروې ده چې له عصري او پرمختللې ټکنالوژۍ څخه پکې کار اخیستل شوی دی. زکیه یاسین نذیر او په دې اړه نور معلومات.
د کانونو وزارت چارواکي که څه هم د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې لخوا د هیواد د کانونو په اړه د نوې سروې هرکلی کوي، خو وایي د دې سروې جزئیات لا ډېرې څېړنې او تفسیر ته اړتیا لري. د دې نوې سروې مسؤلینو ویلي په سروې کې په افغانستان کې 24 سیمې تشخیص شوي چې د سرو زرو، سپینو زرو، وسپنې او نادره اوسپنو د کانونو پراخې زیرمې لري. د افغانستان د کانونو د وزارت ویاند جواد عمر ازادي راډیو ته وویل د سروې دا خبره لا ډېره یقیني کړه چې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري. نوموړی وایي د امریکا د جیولوژیک سروې اداره د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د کانونو په اړه سروې کړې او د دې سروې د لومړي پړاو له مخې چې په 2000 میلادی کال کې بشپړ شو یو شمیر قانونه داوطلبۍ ته هم وړاندې شوي.
یقین باور مو یک بار دیگه کامل
زموږ باور یو ځل بیا پر دې یقیني او زیاتوي چې افغانستان زیاتې طبیعي زیرمې لري. د دې راپور پر اساس موږ ځینې قانونه داوطلبۍ ته وړاندې شوي چې له دې ډلې په هرات ولایت کې د شیدا د مسو کان، د بلخ آب د مسو کان، په غزنی کې د زرکشانو د طلا کان او په بدخشان کې د طلا کان داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي.
په خو هم د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې افغانستان د 10% خاورې د سروې نتایج خبره کړي وو. هغه مهال یې ویلي چې د افغانستان د 10% خاورې سروې ښیي چې د هیواد د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت کانونه لري، خو اوس چې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د خاورې 70% سروې بشپړه کړې ده، د هیواد د کانونو د ارزښت اټکل څومره کېدای شي؟ په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي جواد عمر وویل کله چې په دې اړه بشپړ جزئیات ورکړل شي نو دا مسله به روښانه شي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي وایي که چیرې د افغانستان له کانونو په سمه توګه استفاده ونه شي نو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره به هومره ګټه ونه کړي څومره چې توقع کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن ویل چې په سوریه کې چارواکي د ملکی خلکو د خوندي کولو لپاره په هڅو کې ناکام شوي دي. بان کی مون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې جزئیات به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
بان کی مون نن وویل چې د سوریه رژیم په څرګند ډول د ملکی خلکو د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی دی. د فرانسې د خبری اژانس په حواله بان کی مون نن په کرویشیا کې د سوریه د حالاتو په اړه دا خبرې کړې دي. د ویلي د سوریه رژیم په څرګند ډول د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو په برخه کې پات راغلی دی. نړیواله ټولنه په دې ارتباط ډله ییز مسؤلیت لري چې د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له اصولو سره سم عمل وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي د یوې اونۍ لپاره د بالکان هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی دی. د نن په کرویشیا کې د سوریه د حالاتو په اړه خپل څرګندونو کې وویل په سوریه کې د خلکو د مړینې د ارقامو لوړېدو او له کورنو څخه تښتېدلو ته د زیات شمېر خلکو د مجبوره کېدو له امله شدید اندېښنه لري. په عین حال کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې نن د سوریې په دوهم دو شهر حلب کې د حکومتي ځواکونو او پاتونکوونکو ترمنځ نښتې روانې وي، خو رپورټونه وایي چې په دمشق کې نن وضعیت یو څه آرامو. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وستایله چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د څارونکو ماموریت د کار موده یو میاشت تمدید کړه. د ملګرو ملتونو څارونکو هیئت په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره د دغه سازمان د پلان د عملي کېدو لپاره د هڅو څارنه کوي. بانکی مون ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د تمدید لپاره په امنیت شورا کې د جمعې د ورځې راګیری یو موثر اقدام و. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د څارونکو ماموریت مشر د سې شنبه په ورځ دمشق ته ورسیږي.
په روانه خبری مجله کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم لرو، خو تر هغې د مخه له امریکا څخه یو راپور دی. وروسته له هغې چې د امریکا د کولورادو د ایالت د اوروا ښار کې د بیتمن په نوم د فلم د ننداري په مراسمو کې 12 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. ګڼ امریکایان یې د ویر پر ټغر کېنول. دا پیښه د امریکا په وروستي تاریخ کې په ډزو د ډله ییزې مرګ ژوبلې یواله خونړۍ پیښو څخه ده. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل وړاندې کوي.
مشکوک برید کوونکی 40 کلن جیمز هولمز پیژندل شوی. دا سیمې د پولیسو مشر ډان اوټیز ویلی دی چې په روغتون کې د دیرش بستر شوو ټپیانو څخه د یو لسنو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. برید کوونکی هولمز نیمه شپه د سینما هغه تالار ته نه و چیرې چې د فلم د نندارې پرانیسته وه. هغه ځان په تورو جامو کې پوښلی و، د ګاز ضد ماسک یې اغوستی و او له سره تر پښو د مردکیو ضد وسایلو کې پټ و. برید کوونکی مخکې له دې چې په تالار کې پر راټولو شوو خلکو ډزې وکړي د ګازو دوه قوتې چولی دي. لسمی ترلاسه شوی شواهد د دې څرګندوي دي چې برید کوونکی د ډزو پر مهال له بیلابیلو وسلو څخه کار اخیسته. د پیښې وایني شاهد سټیفن پارټمون چې سرسری ټپي شوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې رسنوي ته بیان کړ. دی وایي خلکو ژړا او چغې پیل کړې، ډېرې چغې او نارې وې. ما د خپلو ملګرو سره چې هلته ورسره وم پر مځکه ځان وغورځوه. زه نه پوهېږم، نوموړي د 15 په شاوخوا کې ډزې وکړې، نه پوهېږم ځکه چې په یاد ساتلې مشکل دي. بالاخره هغه غلی شو، زه راپورته شوم. ډېر خلک د شا طرف ته په کیڼ خوا کې د وتلو لارې ته ور روان و او زه هم له هغوی سره یو ځای شوم. د امریکا د جنایي څېړنو فدرالي ادارې یا اف بی آی ویلي تر اوسه دوی د برید کوونکي او کومې تروریستي ډلې تر منځ تړاو نه دی موندلی. په عین حال کې پنټاګون ویلي چې د پیښې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې امریکایي پوځیان شامل دي. پنټاګون دا هم ویلي چې جیمز هولمز هیڅکله د دوی په یې هیڅ یوه څانګه کې خدمت نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چې د انتخاباتي مبارزې په یوه غونډه کې خبرې کولې ویل دې وژنو ټکان ورکړی او خواشینی کړی دی.
take every step possible to ensure the safety of all of our people.
بارک اوباما وایي موږ به ټول ممکن ګامونه واخلو څو د خپل ټولو خلکو خوندیتوب باوري کړو. موږ په دې ډیر سخت وخت کې په کولوراډو کې د خپل ګوندیانو سره ولاړ یو. اوباما او په انتخاباتي مبارزه کې جمهوریت غوښتونکو سیال رامنی دواړو د انتخاباتي مبارزې ویناوي لغوه کړې او پر ځای د قربانیانو سره د غم راځي څرګندونه وکړه.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د روانه خبری مجلې پاتې برخه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځنګړي راپور ته ځنګړي شوې ده.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و خویندو او رونو، ز صدیق الله فدایی دی منشن دی جرمنی دی خارنا دی میرویس نیکه دی جامع جماعت نه تاسو ته خطاب کوم. منگا دی رمضان مبارک پا اوائلو لسیزو کیو او دا چې دی رحمت میاشتا. په دې میاشت کې مغفرت انسان ته کیږي، بخښنه کیږي او په آخر لسو کې نجات من النار، یعنی د دوزخ د اور نه د سړي د خلاصون وسیله ګرځېږي. منګه په دې میاشت کې باید متقان شو. د خدای په لاره کې باید نفس سره جهاد وکو. نفس سره جهاد کول جهاد اکبر دی. جهاد اکبر دا دی چې سړی خپل نفس قابو کی. او د روژې یو فضیلتونو نه دا دی چې دا انسان ته ډیسپلین ورخی، اصول ورخی. مراعات د ډیسپلین او د اصولو دا په مسلمان باندې فرض دی چې ته د صبح صادق نه تر ماښامه پورې ډوډۍ مخوره، اوبه مسکا، جما مکوا. دا هغه شیان دي چې انسان ته د ډیسپلین او نظم لاره ورخی. نو که موږ او تاسو په دغه میاشت کې اماغه چې اسلام موږ ته امر کړی دی په نظم او ډیسپلین وچلیږو او د خدای په لاره کې د خپل نفس سره جهاد وکړو چې هغه جهاد اکبر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو وسلوال مقاومت نه د یو وسلوال جهاد نه راستون شو، نو خلکو ته یې وویلې چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى جهاد الاکبر. موږ د یو وړوکي کوشش، د یو وړوکي ساحې، د یو وړوکي جهاد نه لوی جهاد ته راوګرځېدلو چې هغه د نفس جهاد دی. زمن په افغانستان کې ډیرو خلکو قربانیګانې ورکړي، ډیرو خلکو تلفات ورکړه چې دغه اصغر جهاد کې دوی دغه ولس ته کامیابي راولي. لیکن کله چې بیرته خپلو کورو ته راوګرځېدل، نو د دنیا په لچ او لالچ باندې اخته شوه، په دروغو ویلو، په دوکه کولو، په خدعا کولو، د اموالو په جمع کولو باندې شروع وکړله. نو هغه جهاد اصغر هم چې کړی و، د هغې فضایل هم برباد کړه، ځکه چې دغه خلکو ونه شو کولی خپل نفس باندې ځان قابو کی او خپل نفس په قابو کې راولي. نو ورونو، دا د خپل نفس سره جهاد کول، خپل نفس په کنټرول کې راوستل، د خپلو خواهشاتو کنټرول کول، او د انسان نه باید لی وجو نشي چې بیا وایي من زما ټوله زما. هر چاته د هغه حق باید ورسیږي. د روجې د فضایلو او د فلسفو نه دا ده چې انسان په دغه میاشت کې فقیر ته خپل حق ورورسوي، مسکین ته خپل حق ورورسوي، صدقه د فطر ورکي، او په روژه ماتي کې دا خپل نفس قابو کې په لوږه باندې، په تنده باندې هر څه ورسره وي، لیکن د خدای د یېرې نه یې نه خوري. که موږ همدغسې کار وکړو چې په نورو مسایلو کې هم روژه ونیسو، د دروغو نه روژه ونیسو، د زنا نه روژه ونیسو، د غیبت نه روژه ونیسو، چې دا یو ډېر بد عادت دی زمونږ په جامعه کې، چې موږ د خپل ورونو غیبت کوو. پیغمبر د خدای وایي چې تاسو دا ښه ګڼئ چې د یو خپل مړه ورور غوښې وخورئ، دغه ته یې دا مثال ورکړی دی غیبت ته. نو خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې د رمضان په مبارکه میاشت کې چا ته آزار ونه رسوو، څوک په عذاب نه کړو، مظلوم باندې ظلم ونه کړو، او زموږ په ټولنه کې د پاس د وزیر صاحب نر نیولې تر لاندې فقیر تر وړوکي ماموره پورې په رشوتو اخته دي، ای رمضان په مبارک کې ای خدای نه وویرېږئ، خپلو ماشومانو ته د رشوت نه افطار مه جوړوئ، ستاسو روژه نه قبلېږي. نو خدای دې موږ ته د اسلام په اخلاقي هدایاتو باندې توفیق راکړي، او که موږ واقعا د پیغمبر په هدایاتو عمل وکړو، نو هغه ویلي دي چې لعنت الله علی الراشی والمرتشی ومن یمشی بین الراشی والمرتشی. خدای لعنت دې په هغه چایي چې رشوت اخلي، او په هغه څوک باندې چې هغه د رشوت واسطه ګرځي. زمونږ په جامعه کې دغه د اسلام خلاف رواج جاری شوی دی. قاضي سی په محکمه کې قرآن ورته ایښی دی لیکن رشوت خوري، مامور سی په محکمه کې قانون ورته ایښی دی رشوت خوري، وزیر سی په وزارت کې قانون او دین ایښی دی لیکن سره د هغې هم د دې دپاره چې په دوبۍ کې په نورو ځایو کې بنګلې والي په رشوت باندې اخته دی. ګورئ د رمضان میاشته د خدای نه وویرېږئ، د دې ملت په حال باندې رحم وکئ، دغه جنگ ته خاتمه ورکئ، او روژه کې خدای ته رجوع وکئ، توبه وباسئ، او دغه ملت د دغه شر او فساد نه خلاص کئ. والسلام علی من اتبع الهدى.
د روژې د مبارک میاشت په مناسبت مو د ازادي راډیو ځانګړی راپور واورېدو چې پکې له جرمني څخه افغان دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو نه
منګه چې د کابل یا ګردیز تر سرک باندې زور ازو درې بجو نه خو د مازیګر نه د ګردیز نه کابل ته دی شو نه د کابل نه ګردیز راتل شو لکه مختلفه واځي لکه کسان نه وځي د غلو په نوم باندې کس ما شرین شو کې بشت نشي وی دي پیسې ته نشتل شي وی دي زمنګ دی ماسل نه به کاغذ تل شي کتابونه هم تنه هم دي وړل شي دي پکې جامې ته نه یو سمستر په یو جوړ جامو کې تیر کړی نه ترانزټي لار هم دا بل دل د پانتون پوته به ماسلین ډیر زیات دی راځي لکه سارم زی مازیګرم کول شي تلار شي حکومت چې ته صرف تلور بجو پوری دو دغه موږ داډیو چر دو ولار دي شي خو سلور بجو نه رسته چې د دوی ساري نه کوم پوسټاشته ده په دې لار باندې او نه کوم نور د سه مهمالات ولکې اجدا وساتل شي
شپږ نیمه بجې کیدونکې دي د ازادي رادیو د